زیاته مننه کوم سرور صاحب. قدر منوریدون کو د سهار اته بجې دي. د نن ورځې د لومړۍ یو ساعته خپرونې اوریدو ته ښه راغلاست. د دې خپرونې ډیره برخه د ازادۍ راډیوي مجلې د 19 پروګرام لپاره ځانګړې ده. د ازادۍ مجلې د دې اونۍ په ګڼه کې به د غزنی ولایت له یوه سیمه ییز ممثل سره چې ښه شهرت یې ګټلی دی خبرې وکړو.
لومړۍ ډرامه د قمار اخیر خرابی همدغه سرلیکو د غزنی ولایت قرباغ ولسوالۍ د شهید عبدالسلام په لیسه کې ما وکړه. لیکنه زما وه. په هغه ځای کې ما تمثیل وکړ، یو پوډری رول مې ادا کړ. دغه ډرامې ډېر زیات مینوال وو.
د ازادۍ راډیوي مجلې له پروګرام مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې طالبانو تایید کړی چې استازوی په متحده عربي اماراتو کې له امریکایي چارواکو سره خبرې کړې دي. قدر من اوریدونکو، د هر څه وروسته راځي لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د خبرونو سرلیکونه: د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې به د ولسي جرګې د انتخاباتو ګډوډۍ د منلو وړ نه وي. د مهاجرت نړیوال سازمان خبرداری ورکوي چې افغانستان په یوازیتوب سره د انسانانو د قاچاق مخه نشي نیولی، او پاکستان په جاسوسۍ د یو تورن هندي وګړي د آزادولو خبر ورکړی. بشپړ خبرونه: طالبان وایي چې استازوی پرون په متحده عربي اماراتو کې له امریکایي چارواکو سره خبرې وکړې. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یو بیان کې د دې خبرو په اړه جزئیات نه دي ورکړي، او یوازې دومره یې ویلي چې له امریکایي لوري سره په افغانستان کې د دوی په وینا د اشغال د پای ته رسېدو په اړه خبرې اترې کړې. د هغه په وینا په دې خبرو کې د متحده عربي اماراتو، سعودي عربستان او پاکستان استازي هم حاضر وو. دا درې واړه هغه هیوادونه دي چې د طالبانو د وخت رژیم په رسمیت پیژندلی وو او پر دې ډله د پام وړ نفوذ لري. مجاهد ویلي دي چې استازي د افغان حکومت له پلاوي سره چې ویل کېږي متحده عربي اماراتو ته تللی دی خبرې نه کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي چې د افغانستان د ولسمشرۍ په راروانو انتخاباتو کې به د ولسي جرګې د انتخاباتو پراخه بې نظمي او ناسم مدیریت د منلو وړ نه وي. تادامیچی یاماموتو تېره شپه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته وویل د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره د تیاریو او ترسره کېدو په پړاوونو کې ډېرې بې نظمۍ وې چې د انتخاباتي کمیسیونونو لخوا یې مخه نیول کېدای شوی. یاماموتو ټینګار وکړ چې انتخاباتي کمیسیونونه باید د ولسمشرۍ له انتخاباتو مخکې خپل کارونه تر ډېره سم کړي.
دا ډیره مهمه ده چې اصلاحاتو او پوره تیاریو ته امکان برابر شي څو د انتخابات د باور وړ وي، نه دا چې انتخابات له لازمو اصلاحاتو او ترلاسه شویو تجربو پرته ترسره شي. د ولسمشرۍ انتخابات د دې هیواد د راتلونکي لپاره مهم دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلی دی چې د ولسمشرۍ انتخابات به د 1998 کال د وري په 1 دېرشمه نیټه ترسره شي. د مهاجرت نړیوال سازمان IOM خبرداری ورکړی چې افغانستان په یوازیتوب سره د انساني قاچاق مخه نشي نیولی. د انسان د قاچاق پر ضد د مبارزې لپاره د دې سازمان د پروګرام مسؤلې مینې پاودل پرون وویل چې په افغانستان کې د انسان د قاچاق د مخنیوي لپاره لیوالتیا زیاته شوې. هغې رویټرز اژانس ته همداراز وویل چې د دې ډول قاچاق د مخنیوي لپاره د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو همکاري او په افغانستان کې دننه سیاسي ارادې ته اړتیا ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په سګانی راپور کې افغانستان د انسانانو د قاچاق د سرچینې او ترانزیت هیواد په توګه یاد شوی. د IOM د معلوماتو له مخې د هغو ځوانو نجونو شمیر په چټکۍ سره په زیاتېدو دی چې له ګاونډیو هیوادونو څخه افغانستان ته راوستل کېږي او د انسانانو د قاچاق قربانیانې دي. له ازادۍ راډیو خبرونه اوري. ټاکل شوی چې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی ستیفن دی مستورا نن د سوریه د نوی اساسي قانون د جوړولو لپاره د هڅو په دوام د ایران، روسیې او ترکیې له ډیپلوماتانو سره وګوري. د روسیې په کوربتوب د تیرې جنوري میاشتې په غونډه کې د سوریه د اساسي قانون د جوړولو لپاره د یوې کمیټې پر جوړېدو توافق شوی و. د دی مستورا دفتر پرون وویل چې دا لیدنې کتنې به په ژنیو کې وشي. روسیې، ترکیې او ایران تایید کړی چې د بهرنیو چارو وزیران به یې په دې لیدنو کتنو کې برخه واخلي. د سوریې د جګړې له مهمو لوبغاړو سره دا کتنې ښایي د دی مستورا وروستۍ هڅې وي، ځکه د ده ماموریت په راتلونکو څو ورځو کې پای ته رسیږي. پاکستان پرون د حمید نهال انصاري په نوم دی د یو هندي وګړي د آزادولو خبر ورکړ. انصاري چې په پاکستان کې په جاسوسۍ تورن شوی و، له درې کلن بند وروسته خوشې شوی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل پر ټویټر په یو پیغام کې ویلي دی چې انصاري له زندانه خوشې شوی او هند ته استول شوی. د فیصل په وینا، انصاري په غیر قانوني توګه په جعلي اسنادو د پاکستان خاورې ته ننوتی و او د پاکستان د حکومت پر ضد په جرمونو کې لاس درلود. انصاري دا تورونه رد کړي دي. او متحدو ایالاتو د اوکراین ارتودوکس کلیسا ته له روسیې د خپلواکۍ د اخیستو له کبله مبارکي ویلې ده. دا هغه اقدام دی چې روسیه یې په غوسه کړې او له کیف سره د دې هیواد اړیکې یې نور هم کړکیچن کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه خبر پاڼه کې ویل چې د اوکراین د نوې ارتودوکس کلیسا مشر ته یې د مبارکۍ یو پیغام استولی او په هغه کې دا د اوکراین لپاره یوه تاریخي شیبه بللې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان رابرت پالادینو وویل واشنگتن به له اوکراین څخه ملاتړ ته دوام ورکړي. هغه وویل متحد ایالات له بهرني اخلال پرته مذهبي ازادیو ته درناوی کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند زیاتوي چې مذهبي ازادي د اوکراین د ټولو وګړو لپاره که د ارتودوکس کلیسا پلویان وي که نه خوندي ده. د ازادۍ راډیو ته غواکې قدر منوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیو مجلې اونیز پروګرام وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ لاندې خبري برخې ته. طالبانو تایید کړی ده چې استازوی پرون په متحده عربي اماراتو کې له امریکایي چارواکو سره خبرې کړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي په دې خبرو کې د سعودي عربستان، پاکستان او متحده عربي اماراتو استازو هم ګډون کړی و. له دې خبرو مخکې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دوه ځلې په قطر کې د طالبانو له استازو سره خبرې کړې وې. په دې اړه نور تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې واورئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویان ویلي چې د متحده عربي اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې دغه خبرې د هغو هڅو یوه برخه ده چې هدف یې په دې هیواد کې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د افغانانو ترمنځ خبرو ته زمینه برابرول دي. د الجزیره تلویزیوني شبکې د دغه ویان له قوله چې نومې نه دی څرګند کړی، خبر ورکړی چې ویلي دي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به د طالبانو په ګډون د افغانستان په قضیه کې له ښکېلو ټولو خواوو سره لیدنو کتنو ته دوام ورکړي، تر څو د خبرو اترو له لارې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره ملاتړ زیات شي. د طالبانو جګپوړو غړو ویلي چې له امریکایي چارواکو سره د خبرو دغه پړاو به درې ورځې دوام وکړي او په هغو کې په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر پر استازو سربیره د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مشر زوی ملا یعقوب لخوا دوه استازي هم برخه لري. د افغانستان د حکومت اجرایه ریاست ویلي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره د حکومت مرکزي پلاوی هم متحده عربي اماراتو ته تللی. خو د رویترز اژانس راپور له مخې طالبانو په یو بیان کې ویلي چې جګپوړي غړي یې په پام کې نه لري چې د افغانستان د حکومت له پلاوي سره وګوري. تر دې یوه ورځ مخکې د یکشنبې په ورځ د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان، سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او د امریکا د ملي امنیت د چارواکو په څلور اړخیزه غونډه کې چې د افغانستان د سولې پر موضوع متمرکز و ګډون کړی و. په دې اړه چې د افغانستان د حکومت پلاوی چې له طالبانو سره د مخامخ خبرو لپاره متحده عربي اماراتو ته تللی، د دې ډلې له مرکچیانو یا د نورو هیوادونو له استازو سره چې له طالبانو سره په خبرو کې برخه اخیستې کتلي که نه، هڅه مو وکړه چې د افغانستان د حکومت نظر واخلو، خو ویندویانې په دې اړه زیات جزئیات نه لري چې له رسنیو سره یې شریک کړي. د افغانستان د حکومت له هڅو سره سره چې له طالبانو سره د مخامخ خبرو لپاره یو دولس کسیز مرکچي پلاوی هم ټاکلی، طالبانو تر اوسه ورسره له خبرو کولو ډډه کړې ده. د رویټرز خبری آژانس د راپور لمخې یو شمیر لویدیزو ډیپلوماټانو ویلي چې له قطر څخه متحده عربي اماراتو ته د خبرو لیږدول هم د دغو هڅو یوه برخه ده، ځکه سعودي عربستان چې کولی شي پر خپل متحد پاکستان له خپل نفوذ څخه کار واخلي له قطر سره یې اړیکې خرابېدي. په دې وروستیو کې سعودي عربستان له پاکستان سره د اقتصادي ستونزو د هواري لپاره د $6 میلیارد مرستې ژمنه کړې ده. په کابل کې یو غربي ډیپلومات د خپل نوم نه ښودلو په شرط رویټرز ته ویلي چې که په اوس وخت کې سعودي عربستان پاکستان ته ووایي چې د افغانستان د سولې ملاتړ وکړي، پاکستان نشي کولی چې دغه غوښتنه له پامه وغورځوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی تدامي چې امامتو وایي د سولې د هڅو بل مهم پړاو به دا وي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو استازي سره وګوري. تدامي چې تېره ورځ د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ځانګړې غونډې ته په خبرو کې چې تر ډېره د سولې او د انتخاباتو پر مسئلو متمرکزه و وویل:
وی هوپ دټ د کرنت مومنټم ویل برینګ دیز پارټیز ټو
موږ هیله منو چې دغه اوسنی فرصت دواړه خواوې سره یو ځای کړي تر څو وکولی شي هغو بېلابېلو مسایلو ته حل لارې ولټوي چې یوه سوله ییز جوړجاړي ته د رسېدو لپاره ورته اړتیا ده. امریکایي چارواکو تر اوسه له طالبانو سره په خبرو کې تر ډېره د دې هڅه کړې چې دغه ډله اوربند ته غاړه کېږدي او د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې پیل کړي، خو د طالبانو له لوري بیا له دې هېواد د نړیوالو ځواکونو د وتلو پر مسلې ډېر تاکید شوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، اوس هم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو چې صفی الله ستانگزي چمتو کړي.
Stars and Stripes ورځپاڼې د دوشنبې په ورځ په متحده عربي اماراتو کې د خبرو لپاره د طالبانو په چمتووالي تمرکز کړی دی. د ورځپاڼې په لیکنه د افغانستان د 10 کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره دا له امریکا، سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او پاکستان سره د طالبانو تر ټولو تازه خبرې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند محمد فیصل ویلي دي چې د دوشنبې په ورځ متحده عربي اماراتو کې خبرې روانې وي. ورځپاڼې وړاندې لیکلي که څه هم تمه نه کېږي چې افغان چارواکي دې په مستقیمه توګه په دې لیدنه کې له طالبانو سره خبرې وکړي، خو د متحده عربی اماراتو په قربتوب په دې ناسته کې د هغوی حضور به خبرو ته دواړو لوریو پر اخکلو کې ډیر مهم وي. ورسپانې دې ته هم پام کړی چې سعودي عربستان او متحده عربی امارات پر طالبانو د پام وړ نفوذ لري او ظاهرا یې هڅې زیاتې کړي څو له افغان حکومت سره دا ډله مستقیمې خبرې وکړي. سعودي عربستان، پاکستان او متحده عربی امارات هغه درې هیوادونه وو چې د طالبانو رژیم یې په رسمیت پیژندلی وو. د سټارز اند ټرایبس په لیکنه لکه چې زلمی خلیلزاد د افغان سولې او پخلاینې په چارو کې د امریکا لخوا مامور شوی، د سولې د خبرو لپاره جدي هڅې کړي. هغه په دې موده کې ځینو هیوادونو ته سفرونه وکړل څو د افغان سولې د پروسې په اړه هر اړخیزې خبرې ورسره وکړي. ورسپانې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان خبرو ته هم اشاره کړې چې ویلي دي هیواد یې د دوشنبې ورځې دا ناسته برابره کړې ده. هغه په دې هم ټینګار کړی چې د افغانستان کړکیچ پوځي حل لار نه لري. د افغانستان روانه 10 کلنه جګړه چې پکې امریکا $1 ټریلیون لګولي، د دغه هیواد لپاره تر ټولو اوږده جګړه بلل کېږي. ډیلی میل برېټانوي ورسپانې په دغه هیواد کې د افغان ژباړونکو په برخلیک مقاله لیکلې. ورسپانې د یو افغان ژباړونکي نذیر آئین خبرې راخیستې چې په برېټانیا کې 15 کلنه ویزه د دسمبر په 15 ختمه شوې، خو لا هم په لندن کې په ناقانونه توګه پاتې ده. د برېټانیا شاهزاده چارلز، د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیک او دفاع وزیر لیام فاکس هغه کسان وو چې نذیر آئین ورته په افغانستان کې ژباړې کړي، خو له دې ټولو سره سره د بیا هم له برېټانیا د ایستلو له خطر سره مخ دی. ډیلی میل د آئین په حواله لیکلي چې هیله ده د برېټانیا حکومت دا حقیقت ومني چې افغان ژباړونکي عادي خلک نه، بلکې هغه کسان دي چې خپل ژوند په خطر کې اچولی څو د دې خبره د لندن سړکونه خوندي پاتې وي.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1013 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
محمد الله قلمیار د هلمند ولایت له سنگین ولسوالۍ څخه په خپل اس ام اس کې لیکلي دي چې د سولې لپاره روانې خبرې که په صداقت او حقیقت وشي، نو پر جګړه به په 3 ورځو کې تاثیر وکړي. عبیدالله سروری د لغمان ولایت له الیشنګ ولسوالۍ څخه لیکي وسلوال طالبان باید څومره ژر چې کیږي اوربند ته غاړه کیږدي، ځکه په افغانستان کې هر ورځ د ډیرو بېګناه افغانانو وینه بې ځایه تویږي. عبدالحکیم جمالی د فراه ولایت له بکوا ولسوالۍ څخه لیکي هیله لرم چې دا ناسته به د سولې لپاره یو پیل وي او سوله به راشي. مینه وفا د لوګر ولایت له ازرې ولسوالۍ څخه لیکي هغه کاندیدان چې ناکام شوي دي باید خپله ماته ومني. او عبدالواحد مدقق له لوګر نه لیکي د لوګر ولایت اطرافو ته د برق پای راغلی دی خو برق درک نه لري او پکتیا ته له دې لارې برق تللی دی، باید توجه وشي. او یو وروستی اسهمس هم قلندری لیکلی له ازرې ولسوالۍ نه وایي داسې سوله غواړو چې د افغانستان خلک په یوه خوشحاله هیواد کې ژوند وکړي. ازادي رادیو خبرونه اوري قدرمن اوریدونکو د دای د خبرونه په ورسته برخه کې د ازادي رادیو مجلې 19 پروگرام اوري.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. د رادیو مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننۍ غنه مو په یو شمېر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړي. د تیرې اونۍ د فرهنګي خبرونو سربېره مو په کندهار کې د یو شمېر فلکلوریکو دودونو په اړه راپور برابر کړی.
دا اوسني کارونه به چې موږ خپل کلتور باندې ولاړ شو، خپل ننوات او خپل کلتور.
په هنر جاج کې لا پوهنیار صلاح الدین مومن سره د ژبې د بدلون په عواملو غږېدلی یو.
ټولنه نشته چې په دې اړه باندې مخکې د دینه چې یو لغت په ټولنه کې عام شي،
پریکړو
کې چې دې ته یو نوی دغه رامنځته کی.
په فنکار برخه کې لمو مسل نبی الله امیل سره د هغه په فن خبرې کوو.
د قمار اخیر خرابي هم دغه سرلیکو د غزنی ولایت کرباغ ولسوالۍ د شهید عبدالسلام په لیسه کې ما
په زر پانه کې به د اروخاد اکرام الله ګران شاعری واوري.
نسلګې پور تکړي د وخت د ساز ګوتو په یو هنر نامه نکړلا او مونږه پاګوږي شو.
په ادب جام کې به د خوشحال خان خټک د کاله د یو شاعر اشرف خان هجری احوال واوري.
کله چې د اشرف خان د مشرۍ وخت راغی نو هغه هم د مغولو لاسه په 1092 هجری کال کې د سیدم.
او په ورخمین خیال کې به د کک او زرینی منظومې د 19م سرود دویمه برخه واوري.
مخامخې د ساکان او لخکر ولید د جګړې کېګدې ولید لورایا.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
خدایا په ما خوشحالي مراولي، چیرته غمجن د یار غمونه نشي، د ګران زړګیا ټک چاودلې خي خو چې خفه د خلکو زړونه نشي. د دغو بیتونو خالق او د پښتو ژبې او ادب خدمتګار شاعر اکرام الله ګران لننه دوه کال وړاندې د ډسمبر په 11مه نیټه له دې فانی نړۍ سترګې پټې کړې. اروخاد ګران د کوزی پښتونخوا د 400 پړانګو سیمې یو غریب دهقان و. د عمر زیاته برخه یې په کروانداو د شیر په ویلو تیره کړې. هغه ډیر ساده ژوند درلود. د خټو په یو کور کې خپل لوی فکر د شیر په ژبه بیان کړی. تا درد زما د زړه زما درمان څومره خسته دی، هر څوک مې قاتل دی خو جانان څومره خسته دی. چا ویني ترې نوڅخي، چا سپرلو لویني ورکړي، انسان څومره بدرنګ دی، انسان څومره خسته دی. هغه د پښتو شعر ته نوې رنگ او نوې خوګلت ورکړ. نوم یې د خپل نازک خیالۍ لمخې په لر او بر پښتون وطن کې خور شو. د ډسمبر 11مه د نوموړي شاعر دویم تلین پوره شو. نو په همدې پار نننۍ ازادي رادیوي مجله د هغه روح ته ډالۍ کوو. کندهاریانو د خپلو سلګونو کالو مخکنی دودونه ژوندي ساتلي.
کندهاری کالی، لونګۍ او داسې نور چې د دغې سیمې د اوسیدونکو د یووالي نښه بلل کیږي. فرهنګي چارواکي وایي چې د ساتنې لپاره یې پروګرامونه عملي کوي. لرغون پوهان وایي کندهار د خپلو دغو دودونو له امله تر اوسه د سیمې په کچه خاص ارزښت لري. له کندهار زموږ همکار محمد صادق رښتینی په دې اړه راپور برابر کړی.
کنداری کالی، لونګۍ، صدرې، ډلې، ځناسي او د ستونزو پر مهال د یو بل لاس نیوي هغه دودیز ارزښتونه دي چې د سلګونو کلونو په تیرېدو سره لا هم په کندهار کې ژوندي پاتې دي. د کندهار د درېمې ناحیې د وطن اوسیدونکي جانان آغا او ستار شاه وایي چې د کنداریانو یو شمېر پخواني دودونه د هغوی د یووالي څرګندونه کوي او د ساتنې لپاره یې باید چارواکي نور هم کار وکړي.
دا یو اتفاق دی، یو ټولنه ده. ساده توم به چې موږ دغسې وکړو چې یو د بل وسیله سره وکړو، مینو محبت سره وکړو، دا کارونه به چې موږ ګرد برپایه کړو، پخواني کارونه به چې وکړو، دا اوسني کارونه به چې موږ پرېږدو، موږ پر خپل کلتور باندې ولاړ شو، خپل عنعنات و هغه خپل کلتور و دا خپل افغانیت و هغه پر ځای کړو، ساده توم پر هغه باندې به چې موږ ولاړ شو، رفتار وکړو
د دې پر یووالي او پر مینو پر محبت باندې، د دې پر اتفاق باندې دلالت کوي. ټول مثال دا دی لکه لنګوټه تړل، که ټول لنګوټه تړل دا څو شو خوان کوي. هر انسان چې په درنښت ورته ګوري په شستر شي، هغه خپل هغه انسان شو خوان سره کوي.
لرغون پوه او لیکوال از احمد عزیز وایي چې د کندهار اوسیدونکو د خپلو سلګونو کلونو پخواني دودونه ساتلي. نوموړی وایي د کندهاریانو د پخوانیو دودونو شتون د هغوی قوت ښیي.
هر سیمه و هر منطقه خپل ځان ته کلتور او عنعنات لري. کندهار کې د ملي یووالي په اړه باید ووایو چې کنداران په یو ټوکو په کلتور چې هغه یو خاص کلتور دی، په هغه پېژندل کېږي چې دوی ځانګړي لنګوټې تړي او د دې تر څنګ مثال خطرې دي کالي اغوندي، خپل دوجې ساتلی دي د دې تر څنګ په اصطلاح باندې دوی هغه مشرانو ته درناوی او د مشرانو مابین ناستې پاستې دود چې دا د کندهاریانو یو خاص دود دی او هغه مشران چې دوی فیصلې خلاصوي او د هغه طرز او شکل د نورو ولایاتو د نورو کلتورو سره فرق کوي. موږ چې یووالي زموږ یووالي په دې کې دی چې زموږ فرهنګ د دې نمایندګي کوي چې دا خلک سره یو ځای په سیمه کې زموږ په کندهار کې ځینې داسې کلتورونه شته چې هغه د یووالي سمبول دی. مقصد چا چې لونګۍ تړلی وي هغه ته خلک په درنښت سره ګوري، چا چې لنګوټه تړلی وي هغه ته په درنښت سره ګوري او چا چې ځانګړی لباس کندهاري لباس اغوستی وي هغه ته خلک په درنښت سره ګوري او د هغه و خبرو ته ارزښت ورکوي.
په عین وخت کې د کندهار د اطلاعاتو او کلتور رئیس فضل باری بریالی وایي چې د کندهار د پخوانیو دودونو د ساتنې لپاره یې هڅې راپیل کړي. بریالی وایي چې تر ډیره یې په نندارتونونو کې خلکو ته د کندهار د پخوانیو دودونو په تړاو معلومات ورکړي. نوموړی وایي ډېر داسې دودونه اوس هم ژوندي پاتې دي چې د کندهار د اوسیدونکو د یووالي څرګندوی کوي.
په دغه نندارتون کې هم د کندهاري هنرمندانو دغسې لاسي آثار مو هم نندارې ته وړاندې کړي وو او خو تر ډېره حده پورې د دغو په خوندیتوب کې سوداګر رول لري چې د کندهاریو هنرمندانو یا هغو کسانو چې دغسې لاسي صنعت په دې برخه کې کار کوي د دوی د لاسي صنایعو ته کار بازار موندنه وشي او دوی ته کار وشي.
مرکه یا خواستکاری د ودونو او کوزدې پر مهال نارای روژمات جوړا او پالوده د زوم لپاره د اخترونو جوړې او د نورو ځنګړو ورځو لپاره خاص پروګرامونه د کندهار ولسی دودونه دي. اشان تور پټالا دات خوسی اشتلګن او غیژنیونه د کندهار ولسی بازی یا لوبي دي.
ژبه هغه وسیله ده چې د پوهاوی را پوهاوی لپاره کارول کیږي او په طبي لحاظ د بدلون په حال کې ده. دا بدلون څه ډول رامنځته کیږي او د رامنځته کیدو عوامل یې څه دي؟ دا هغه پوښتنې دي چې په نننی هنر جاج کې به یې د پکتیکا پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي استاد پوهنیار صلاح الدین مومن ځواب کړي.
هنر جاج
ډیره مننه استاد چې خپل قیمتي وخت مو مخترک پښتنه راکوم چې موږ تاسو خو کله کده ژبي خبره کوو نو ژبه د افهام او د تفهیم د وسیلې په توګه استفاده کوو. نو کچې ته موږ د انسان د پیدایښت هغه تاریخي سیر ته وګورو. مختلف ژبي رامنځته شوې دي، مل شوې دي، بدلون پکې رامنځته شوی. څه عمل دی چې دا ژبي بدلیږي؟ دا د بدلون اصل څه دی؟
د ژبي د بدلون خو ډېرې لتونه دي. که موږ په عمومي او عمده لتونو باندې خبره وکړو، یو خو د وخت تیریدل دي کنه، یعنی تاریخی تحول کی، په تاریخی لحاظ باندې ژبه بدلون کوي. دویم د وګړو ترمنځ د فاصلو رامنځته کیدل، یا جغرافیوي کمی کرخی چې دی هغه سره وګړي بیلی نو د یو ځای لهجه یا پخوا خو دومره تګ او راتګ او دا اوس چې کوم دغه وسایل دي دام نو نو هماغه یو خلک چې د یو ځای نه تللي بل ځای ته حتمانې په ژبه کې بدلون راغلی یا یو نوی شی لیدلی دی نو هغې ته یو نوم ورکړی دی، په دغه لحاظ باندې بدلونونه راغلي دي. او که اوس موږ یوویشتمې پیړۍ ته راشو، په دې وخت کې خو په ژبو کې ډېر بدلونونه یو د ګاونډیتوب په لحاظ باندې راغلي دي. دویم ژبې ته د نورو ژبو نه چې کومې ژباړې اوس دا ژباړې ډېرې په تیزۍ سره د یوې ژبې نه بلې ته روانې دي، نو د ژباړې د لارې نه ځینې داسې شیانې چې هغې ته موږ په پښتو کې خپل نومونه نه لرو یا نه دي رامنځته شوي، یا داسې یو ټولنه نشته دی چې په دې اړه باندې مخکې د دې نه چې یو لغت په ټولنه کې عام شي
پرېکړه
وکړي چې دې ته یو نوی دغه رامنځته کړي. او ډیر بدلونونه د نیولوګیزم د لارې نم راغلي دي. خپل اشتقاق او ترکیب ته که وګورو، دیم په ژبه کې ډیر بدلونونه راوړي دي.
او
دا ټول د ژبې د بدلون لتونه دي.
تاریخي بدلون سربیره تاسو د فاصلو خبره وکړه. په پخوا وختونو کې رښتیا هم د ژبو یا د وګړو ترمنځ فاصلې رامنځته کېدې. مثلا د یوې سیمې اوسیدونکي به په یو ځای کې اوسېدل، دا به چې ډېر شو له دغه ځای به کوچ وکړو، خامخا په ژبه کې بدلون راغله، ځکه نوي اختراعات به کېدل، د نوو خلکو سره له نوي چاپېریال سره مخ کېدل. اوس دغه فاصلې دومره ډېرې نه دي، ځکه چې په اوس وخت کې خو انټرنیټ دی او نړۍ د یو کلي حیثیت غوره کړی، په ډېرې اسانۍ موږ یو بل ته لاسرسی پیدا کولی شو. د پخوا په پرتله په اوس وخت کې د ژبې د بدلون هغه چانس زیات شوی او کم شوی؟
یاره زما په اند باندې زیات شوی، خو ځکه دی چې دا ژبه اوس په ډېر بیړه سره پرمختګ کوي. یو بل رول چې کې لري مسالتې ژبې دي، کومې هغه ژبې چې هغو ته ډېر کار شوی دی. اوس که موږ وګورو انګلیسي نه موږ ژباړې کوو، فرانسوي نه ژباړې کوو، نو دې کې حتما داسې لغاتونه راځي چې موږ هغې ته په پښتو کې کوم لغات نه لرو، نو په هماغې اساس باندې هماغه لغات کټ مټ راوړو خپلې ژبې ته او دلته استعمالوو او په ټولنه کې عامېږي. نو په همدغه لحاظ باندې اوس هم بدلون ښه په چټکۍ سره. او دویم د نوې ټکنالوژۍ او د نویو وسایلو رامنځته کېدل، لکه کمپیوټر شو، انټرنیټ شو، همدغسې ایمیل دی او دغه نور، ځینو ته خو موږ خپل نومونه رامنځته کړي، یا بریښلیک یا بریښنالیک، دغسې اصطلاحات ورته نومونه ورته کاروو. خو خبره دا ده ډېر داسې لکه فاکس دی، اوس دې دپاره موږ په پښتو کې کوم لغات، یا کمپیوټر دپاره، یا د انټرنیټ، یا پرنټر، دغسې ډېر نومونه دي په دې آی ټي وسایلو کې چې موږ د هغې دپاره خپل نومونه نه لرو، نو هماغه راوړو کاروي. دا هم ډېر په تیزۍ سره ژبه کې بدلون.
خبرې په تایید دلته بیا نو دغه د پوهاند صاحب الهام دا خبره درستېږي چې هغه وایي دا ژبې چې دي دا فیوډالیسټي نظریه په خپل ځان سره وړي.
بالکل
غټې ژبې چې دي دا وړې ژبې خوري. آفرین.
وړې لهجې چې دي وړې لهجې په ځان کې رانغاړي.
استاد د نیولوګیزم خبره تا وکړله. پوس اوس وخت یو شمېر هغه ژبې چې هغه لږې پرمختللې دي او یا هم حکومتونه هغلته پیاوړي دي، نو هغوی خو کله چې نوی څیز اختراع کېږي یا هغه هېواد ته راځي هغوی ورته خپل نوم ټاکي.
چې ښه بیلګه اوس ایران دی، هغوی هغې پورې چې یو شی منځ ته راغلی دی چې هغې ملک ته راغی هغې پورې بازار ته نه راوباسي، هغوی یوه خاصه ټولنه ورته لري چې هغې دپاره نوم غوره کوي، بیا هماغه بازار ته هماغه نوم باندې راوباسي او بس په ټولنه کې هماغه نوم.
اوس ما سره پوښتنه هم دا ده چې په پښتو ژبه باندې تاثیرات څومره دي؟ موږ خو په نیولوګیزم کې له بده مرغه لږ ډیل یو نسبت نورو ژبو ته، دلته تاثیرات څنګه دي د نورو ژبو؟
په پښتو ژبه باندې خوص فی الحال نورو ژبو په دې نوي لغاتونو کې نیولوګیزم کې ډیر دغه کړی دی، یعنی ډیر تاثیر او خپل اثر لري، اغیز لري. خو خبره دا ده او د اغیز علت هم دا ده چې موږ د دې لپاره داسې یو واحد مرکز نه لرو چې هغه یو لغات رامنځته کړي. اوس یو زمکتل دی، څوک ورته زمکتل وایي، څوک ورته تلخونه وایي، یعنی د سیو واحد دغه نشته چې هغه د پاره یو واحد نوم رامنځته کی څوک ته زیر زمینی وای نو دغه د پاره کې یو نوم وای فرق نه کوي کز مقتل وای یا تلخونه وای هر شی چی خو چی یو دغه وته
چې یو علمی او اکیډمی
یو علمی او اکیډمی کا مرجی وای هغه پاس کول او ماغه یو نوم اوس کومنګ وګورو په یو میډیا کې د مقتل د پاره یو لغت استعمالي په بل کې او د تلخونه او همدغه سی څوک ته په ماغه دغه باندې زیر زمینی وای نو دغه سی مختلف دغه نوم او
نیولوجیزم معمولا هر څوک د خپل علاقه له مخې را منځ ته
په پښتو کې عموما دلته هم دا سی خبره ده زمون یو کس و هغه به د خبرتیا لپاره اړین غږ لیکه
نو اړین غږ
نو دا سی څوک ته یو شی لیکي څوک بل شی خو کده لپاره یو واحده کمیټه وي نو دا مشکلات په پښتو ژبه کې نه
راځي او د لهجو ډیرښت د ژبې په بدلون څومره اغیز کوي که په یو ژبې کې لهجې ډیری وي آیا ژبه بدلون زر کولای شي کنه
ته لهجو ډیر خو یو ګټه خو دا ده چې ژبه غنی کوي ځکه هر شي لپاره کېدای شي یوه لهجه کې موږ د یو دغه لپاره پښتو لغت ونه لرو په بله کې موجودی دا صحیح خبره ده اوس مثال موږ ډېر لغتونه لرو په نور په ځینو لهجو کې ورته ښه پښتو سوچه لغت لرو خو په یوه لهجه کې نه په بله کې خو ځینې دغه بیلري مشکلات هم رامنځته کوي اوس که د یوې بلې ژبې زده کوونکی راځي یا مثال یو انګریز فرانسوي عرب هر څوک چې کنه کاغه پښتو ژبه زده کوي نو هغه د پاره به دا مشکل چې اوس کومه لهجه زده کوي عموما یو لهجه موجوده نو دا د پاره به دا اسانه چې یو لهجه زده کوي په ما یو لهجه باندې پوښي او په یو لهجه باندې پوهاوی را پوهاوی فهم او تفهیم وکي
استاد بل پښتنه را سره دا چې او دا اکثره د ژبې استادانو داخل د خبره کوي چې ټیکنالوژي او دغه نوی پرمختګونو په پښتو ژبه باندې ځانګړی اغیز کړی دی
بالکل کړی
دغه اغیز څه دی آیا زموږ په ژبه کې هغه د بهبود په خوا بدلون راغلی او کنه د ورکیدا په خوا بدلون راغلی
ځینې خودسی بدلونونه دي یعنی پښتو ژبه په یوشتمه پیړۍ کې ډیر پرمختګ هم کړی دی نه سړی سترګې نشي پټولې ځکه ډیر پرمختګ کړی کم آثار چې اوس په پښتو ژبه کې چاپیږي یا مثال د کمپیوټر په برخه کې خپل
او د ګوګل ژبه
ګوګل کې پښتو د ګوګل ژبه شو دا سی پرمختګونه کړی دي خو ځینې ستونزې دغه نوې ټکنالوژي او نوې اثر ځان سره راوړي او علت هم دا دی چې دا شی نه ټوله ماغه جوړ کړی دی هغه ته نوم هم غوړه کړی دی او ماغه نوم به ته پټوله نه کې عام شوی دی
بالکل یعنی هغه پخوانی متون یا هغه د پښتو ژبې کارواله یا سوچتوب لمنځه تللی دی
تر لري سوچتوب ته په دې نوې شیونو کې زیان یو څه زیان رسېږي
او د لامل د حکومت د کمزورۍ چې دا
یو کمیټه نه لري اوس مثال کوم یو کمیټه لري د ارشید لپاره خپل نوم را منځته کولې د څو نمونو د منځ نه کنه اوس ما درته مخ کې ویل چې یو د یو نوم د لپاره کنه د بلې ژبې د یو نوم د لپاره ارچا خپل خوخه باندې یو نوم غوړه کړی دی کله دغه ټول نمونو د منځ نه یو کمیټه وي کوم نوم چې خه مناسب او دلته د استعمال وړ یا ماغه ورته ټاکلې نو دا بډیره خبر
اوس ستاسو له نظره تاسو په دغه برخه کې کار کوي او تخصص هم باندې برخه کوي ماستری تیزس د ژبې د بدلون په اړه په دغه مسایلو کې اخلي څنګه کولای شو چې زموږ پښتو ژبه هغه ډول پرمختګ چې د نړۍ نورې ژبې کې هغه ډول پرمختګ مو کې او دومره لوی بدلون په کرامن سن شي چې موږ نه دی هغه پخوانی متون بیخي پردی شي یا هغه متون چې مثلا لنن زر کال وړاندې یا مثلا شاوخوا 1500 کال وړاندې 200 کال وړاندې لیکل شوی دی چې یو وخت داسې راشي چې بیخي د پښتو ژبې دومره بدلون کړي چې هغه موږ نه پردی شي وي څنګه کولای شو چې داسې پرمختګ وکړو
زما په اند د دې لپاره خو څو خبرې ضروری دي یو خو باید عموما زما په اند باندې د علومو اکاډمۍ وظیفه چې دغه سی او کمیټه رامنځته کی چې په دې برخه کې کار وکړي او د دغه لغاتونو او د نوې کوم شی نه چې ژبې ترازی کې هغه د ژباړې د لارې نه یو که د نورو لارو نه یي یا د ټکنالوژي او آی ټی او د دې لارو نه یي دغه لپاره یو مناسب نوم یعنی هر شي ته مونږ اوس د پی سی او د پاره مونږ یو نوم غوړه کړی دی کنه چې اړیکتون او تو یاد دغه نوم یعنی د سی ډیر ښه مناسب نوم راځي که دغه سیدار شي د پاره د څو نمونو د منځ یو مناسب نوم غوړه شي نو دا به ډیر ښه وي
زه پرمختګ مو کې بدلون
او څو پوری چې واحده کمیټه نه نور سره به راځي او خپل سر باندې به یو لغات لپاره یو نوې لغات رامنځته کوي او استعمالوي به اوس پښتو کې مونږ ډیر د مثالونو لرو چې د یو لغات لپاره مونږ څو لغاتونه د نیولوګیزم په شکل یا په ډول باندې رامنځته کړی دي او استعمالوي. خو که دغسې یوه کمیټه چې دا سره همغږي رامنځته کړي او یو مناسب نوم د همدې دپاره غوره کړي، نو زما په اند دا به ډېره ښه وي.
ډېره مننه.
مننه تاسو. کور ودان.
نبیولا عامل د غزنی ولایت هغه ممثل دی چې له کلونو را په دې خوا تمثیل کوي. دا چې دغه فن ته یې څه وخت اولی مخه کړي، دا او دې ته ورته پوښتنې په نننی فنکار برخه کې زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر ترې کړي.
فنکار
نبیولا عامل صاحب، تاسو له ډیرو کلونو څخه په رادیوي سټیج، تلویزیون او ځینو نورو ډرامو کې کار کوي، دغه د ډرامو پایل تاسو له کومه وخت را وکړو او څه ډول پایل مو وکړو؟
لومړی ډرامه تاثیر صاحب د قمار اخیر خرابي، همدغه سرلیکو د غزنی ولایت کرباغ ولسوالۍ د شهید عبدالسلام په لیسه کې ما وکړه. لیکنه زما وه. هغه ستیشي ډرامه وکړه، وخت چې هغه لین درېږي، هغه الیکان څوک ترانه وایي، څوک شعر وایي، څوک نعت وایي، په هغه ځای کې ما تمثیل وکړ. یو پوډری رول می ادا کړ. دغه ډرامې ډېر زیات مینوال وو، ډېر زیات خلکو تشویق کړم. بیا له دې وروسته ما سوکس او ډرامې نورې ډېرې پسې وکړې چې بیا به خلک راتلل، د نږدې دوکانونه به بندېدل کله وخت چې بس ما تمثیل وخت وو. له دغې لحظې ما ډرامې را پیل کړې، یعنی په نم سیم کې وم.
دا خو هغه لومړی سټیج ډرامه وه چې تا وکړه، بیا خلکو دومره خوښ کړې، بیا بل ورته تاسو ډرامې کولې، بیا به خلکو دوکانونه به بندول، کاروبارونه به بندول، تاسو ډرامو ته بوتلو. بیا دغه دوم پړاو چې تاسو واوښتئ، دوم پړاو بیا تاسو چیرې ډرامې کړې، څه ډول ډرامې وکړې؟
دوم پړاو بیا کله وخت چې زه د مکتب څخه فارغ شوم، بیا زه هلته په ننګرهار کې په سپا راډیو کې ما کار کول. همالته به ما یو ادبي خپرونه مخته وړه، خپګان به پکې نه وي، یوه دا تفریحي خپرونه، یوه بله ادبي خپرونه. په همغه کې به ما کله ناکله یو شعر تمثیلاو، یا به مې یو ټوکه ټکاله کول تمثیل. له دغې لحظې بیا زه د پوهنتون اول سیمپو په هغه ځای کې به هغه سټیج کې سټیشي ډرامې وي، هلته به مې کله کله ملګرو ته تمثیل کاوه، دغه هم سیمپیانو ته اوتاکي. له دې پسې بیا کله وخت بیا له پوهنتون څخه را فارغ شوم، نو ملګرو به مشاعرې جوړولې، ځکه موږ ادبیاتو سیمپو هلته مشاعرې جوړ. په مشاعره کې به زه ډېر غلی ناستم، ځکه زه له غزنی څخه یو دوه درې کسان وو، هغه نور کسانو سره ما ډېر نه پېژندل. بیا چې به کله وخت هغه مشاعرې جوړېدې، بیا زه نه ولاړېدم سټیج ته. بل وخت یو ملګري مو ډېر راته وایي چې تاسې ولې نه ولاړېږئ، ولې یو شعر نه وایاست، ځکه تاسې له دې ځایه فارغ شئ، بیا به البته یا به شاعران یا سبه لیکوالان یا سبه کوم بل بخش کې کار کوي. بیا هم ورته وایي چې که زه یو ځل ولاړ شوم، نو کېدی شي بیا تاسې ته وار رانه شي او بیا ما ډېر وځوروي. زموږ هم سیمپیان وو، هم سیمپۍ وې، هغو داسې شونډان مسخره غوندې کړل. کله وخت چې ما دا خبرې وکړې، داسې پسخند راته ښکاره شو، نو مې ښه وګڼله چې تر زه یو ځل ولاړ شه. نو بیا چې زه کله وخت ولاړ شوم، د ټکر صاحب و ناشناسو ځینو نورو بیلتون استاذ دغو سندرې به ما هلته ویلې، چې دا مې ویلې. بیا زه دا ملګرو دومره وپېژندلم چې ننګرهاریان ډېر شوقیان خلک و. بیا منګای سیتار ته به زه ډېر وخت ورسره تلم، هلته هم خپل هم داسې نه شي عام مازر کې به موږ سندرې ویلې، ملګري به و بس ویډیو آډیو دا بند و، خپل مجلس مو کاوه. نو د دغه ځایه موږ هغه تمثیل یا د خلکو غږ بیا ما پرې کار وکړ، او په دې کې مې خپل تر دغه ځای پورې راورسید.
دوم پړاو دې درته شروع کړو، دوم پړاو بیا تا شروع کړو، دغه سټارټ له کوم جو؟
نو دوم پړاو ما ورته اشاره وکړه چې هغه وخت کې دا ژورنالیستان خو یو کار دا لري چې مجبور یې چې خبره ورته وکړي. نو تاسې ما دې ته مجبوروي چې هغه د ټکر یو تمثیل وکړي، د ناشناس یو تمثیل وکړي.
ژوند دې کله نه مړ دی بي د خاورو، وین مړ دی نه سړ دی بي د خاورو.
دا ډېر اوږد وو. ناشناس بیا یو سندره و زما ډېر زیات خوښېدلې.
ادکې مورې دارو مکوه، ادکې مورې دارو مکوه، زمې خواجه آشنا فضله وستل یم، دارو مکوه، چې د وصال د میو وېشو دارو مکوه، صد وی سال دم یو ویشو دارو مکوا، زدا تقدیر پزول نو تړل و ما دارو مکوا.
بیلتون با غادي وسندر له سلام جان سره ویلی وای، سلام جان به ویل
دو دیش خبری دی خون کوي شکری دی،
دادا سلام جان سر د بیلتون سندری دی. نو دا غا سندری وچ مال ته تمثیل ول بعد مرغ چې دا غره بعد بیا موږ په دې برخه کې ډیر کار ونه کو بیا موږ سپیچ ډرامې ترغلو نور بخښوتم کارو کو دا ورو ورو پی خو در
تاسو چې بیا دا سټیج ډرامو ترالی بیا دا کوم پړاو کوم وخت کوم زمانه و او په کوم ډرامو کې کار وکړو؟
بیا ز کله چې له پانتون څخه را فارغ شوم نو بیا همدغه بخش کې لومړی ډرامه چې بیا مالا د پانتون له دورې را باد وکړه دا مایوبینو معلولینو موسسې ته ما یو ډرامه وکړه. بیا هغه سولې ته ما یو ډرامه لیکلې وه دغه د حکمتیار راتګ وغ وختونو کې حکمتیار راغلی نه و خو اوازې دا وې چې حکمتیار راځي او مطر یو ځای کېږي. نو دغه وخت کې بیا ما هغه ډرامه ولیکله چې جنګ او سوله یې سر لیکو. هغه زما زوی و هغه په ډرامه کې هغه ماشتري ته ماشتري کړې وه او بیا ما ورته چې تله هیواد ولاړ په هیواد کې ډېر جنګونه دي راته وایي چې ما ماشتري کړې ده او اوس دې غټه ډله یو ځای کېږي د حکومت سره او زه به نه ما به ډېر جنایت کړی چې زه له ماشتري سره بیرون ته ځم. بیا ما ورته زړل چې نه ته دا یو خیال ده دا یو سوچ ده دا یو هسې یو بانه ده خلک نه راځي. نو دغسې مې ډرامه باور وکړه چې هغه ډرامه چې کله وخت موږ وکړه دغه هغه له پوهنتون له دورې راباد ډرامه وه.
داسې بیا تاسو دا ډرامې وکړې تر دې وړاندې چې موږ د ډرامې په هغه اثراتو د ډرامې په ځینو نورو اړخونو باندې وغږېږو چې څومره د خلکو ذهنونه جوړوي دغه وروستۍ ډرامه بیا په کوم ځای کې تاسو وکړه؟
وروستۍ ډرامه خو بیا زه څه وخت مخکې د هنر اونۍ وه په کابل کې د وزارت اطلاعات فرهنګ له لورې بیا هغه ته ما ته له وزارت څخه پیشنهاد وسو د غزنی په نمایندګۍ باندې زه ورغدم. بیا له نیکه مرغه هلته مې یوه ډرامه وکړه هغه هم د سولې په باره کې وه. کله چې مې هغه په ځاځي پارک او سرای شمالي کې او پارک زنانه کې هغه هغه ډرامه کله وخت تمثیل کړه هغه د هلمند چې یو کس د سولې لپاره پرلت سره راغلی و د هغو سترګې ړندې وې کنه د هغو بیا کورنۍ ډېر غړي له بینه تللي وو له منځه تللي وو د خپل سترګې په چاودنه کې له منځه تللي وي. په همدغه څه باندې بیا ما یو ورکوټي تمثیلي ټوټه لیکلې وه. تمثیلي ټوټه چې ما هلته اجرا کړه کوم درې څلور پارک کې ما تمثیلي ټوټه وکړه په دې درې څلور پارک کې داسې څوک نه وو چې د هغو د سترګې لندې نه وي.
تاسو کولی شئ چې د هغې ډرامې یو کوچنۍ برخه د ازادي راډیو اورېدونکو ته وړاندې کړئ؟
هغه وخت کې زه یو دغه یم یو د ړاندر ولا ادا کوم. یو خان دی اخان ته زه راځم او ورته وایم چې
خان سولې ته کار وکړي خانه زما د کورنۍ ټول غړي رانه جګړې واخیستل زما مور زما پلار زما وړوکی ورور اما ته ډېر ګران و خانه څومره انرژي چې تاسې د خپلو ګټو لپاره مصرفوئ هغه انرژي نور په افغانانو زړه وسوځوي هغه انرژي د سولې په باره کې مصرف کوي.
اکثره چې ما تاسو خبرو کې وایو تاسو ډیر کار سولې ته کړی دی.
رحمان بابا وایي دا دستور ده چې د درد زګروي خیزي کني سو د رحمان د شاعري له بعده مرغه په افغانستان کې یو خپل زما په ټولنه کې ډېرې رای کسان په یو بل نامو وژل شو.
نو دا بیا تاسو اخیری د غټ رامه سو کتر دی بیا ورسته تاسو بل نور ډرامې بیا کې
نه کله وخت چې ما دغه ډرامه دلته وکړه د یو کس راغی او ماته وویل چې تر اوسه موږ سره د سولې وسیال ډرامه کې کار وکړه.
دغه سولې وسیال ډرامه چیرې ده؟ څه ډول ډرامه ده؟
دا په شمشاد تلویزیون باندې نشریږي. نو دا تیره جمعه باندې ختمه شوه که تاسو فکر کړی وي هم لیدلې پامدې ډرامه کې وروستۍ ځل لپاره بیا ما په همدغه سولې وسیال ډرامه کې کار کړی.
د دې تر څنګ چې تاسو دغه په کابل کې یا په ننګرهار کې یا تر هغه وړاندې په غزنی کې ډرامې وکړې تاسو د غزنی اوسېدونکي یاست تاسو د غزنی سنوته داسې یو ډراما یا شی وړاندې کړی دی چې دوی هم یا ژړولې دي او یا ستاسو دغه باندې یا خندولې دي د ډرامو له لارې
ډېرې زیاتې له دې سولو سیال نه راورسته. بیا کله وخت چې ما په ثقافت کې یوه ډرامه وکړه ډرامه داسې وه چې زه د افغانستان په رول کې وم. لیکنه د دې ټولو ډرامو یوازې له سولو سیال نه رادې خو د دې ټولو ډرامو لیکوال بیا زه یم. هغه وخت چې کله وخت زه ثقافت ته راغلم هغه وخت کې ما د افغانستان رول ادا کړی دی. بیا مې امریکایان جوړ کړي وو چې هغه یو امریکا کې و هغه د امریکا بیرغ یې ځان باندې اچولی و روسیا و او چین و کوم هیوادونه چې د افغانستان په جنګ کې ښکیل دي هماغه ته مې ټولو ته یو بیرغ جوړ کړ یعنې د هغو په دامټ مې لیکلي وو چې روسیا. هغه ته بیا زه راغلم د افغانستان په رول کې هغه زما لباس و هر څه په وینو ککړ و کالي مې پری و په ډیر بد وضعیت کې مغه چې میزان جوړ کړی و لکه افغانستان چې په دا اوس حالت کې ده. بیا زه راغلم هغه ته مې زارۍ وکړې چې جنګ بس دی. له هغه وروسته ما تاجک، ازبک، هزاره، پښتون دا جوړ کړي ول چې هغه راغلل یو په بل باندې لاس کېښودل او ویې ویل چې افغانستان باید له دې حالاته چې وژغورو. دې ډرامې پیغام دا و چې که موږ سره یو موټی سو، نه روسان نه دغه ښکېل هېوادونه هېڅوک هم نه شي کولی چې موږ باندې خپلو هدافو ته ورسېږي، خپلو شومو هدافو ته.
دغه ډرامه چې د تاسو وړاندې کوله، تاسو امریکې ته یا بل چا ته یا بل چا ته تاسو خواست کوو څه ډول خواست مو ورته وکړو؟
نور بسته نور زما سره سوله وکړه، نور زما نور په ما کې وسلې مه ازموي، نور بسته نور زما بچان ما مه یتیمانوه، نور زما ځوانان مه وژنه، نور زما تور سرې مه کونډوه. درته سوال کومه، درته وجز کومه، درته زارې کومه.
ستا د محبت نشې مې سر ته ځي، خدای خبر چې هوش لما نه چرته ځي. ته ته د قامت د آینه مشه، ته ته د قامت د آینه مشه، نن مې اسویلی د زړه بهر ته ځي. ګرځو د رخسارو په ګرمو پسې، ګرځو د رخسارو په غرمو پسې، تل ساړه اخستې خلک لمر ته ځي. ګران در سپېلنې شه چې رنځوره شوې، دا قصور د ده سپېره نظر ته ځي. د ګران پشیر کې لفظونه، خیال او موضوع ډیر خایسته پیل شوی. نه لفظونه پر موضوع زیات دي او نه هم موضوع پر لفظونو سنگینی کوي. هغه د پښتون وطن انزور ډیر ښه وړاندې کړي. د ګران پشیر کې ژور درد پروت دی، احساس او درد یې شیر لا ښکلی کړي. ګران چې د غریبۍ کوم انزور کاغلی، هغه یوازې د یو غریب د تجربې او خیال په وس کې ده. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې د اکرام الله ګران شیر د هغه په خپله ژبه اورو.
پور اور لگو یخم جذبہ نکلا، منگ درانا خر کو پزان رکھ و رش پر نکلا، اور دا محبت دا قتل دیا دا قبان فیجی، دا محبت دا قتل دیا دا قبان فیجی، منگ دا دا سے شیخ پا خلبان دا توبہ نکلا، دا محبت دا قتل دیا دا قبان فیجی، منگ دا دا سے شیخ پا خلبان دا توبہ نکلا، او چې مو د زړه تارونه چیړي نو څنګه پورته کړي، چې مو د زړه تارونه چیړي نو څنګه پورته کړي، د وخت د ساز ګوتو په یو هنر نامه نکړلا، او مونږه خواږوي شو د خلکو نه تراخوټو دو، مونږه خواږوي شو د خلکو نه تراخوټو دو، مونږ د روزګار پسپور جب خوله خوږه نکړلا، او مونږه د ژوند د خوشبیو په تکل رک لیونی، مونږه د ژوند د خوشبیو په تکل رک لیونی، مونږه د زلفو په سایه کې ساده من نکړلا، مونږه د ژوند د خوشبیو په تکل رک لیونی، مونږه د ګل په توري خپل ساده من نکړلا. بل کڑے کڑے د پیرزوئے نے تا د خو بدو، کڑے کڑے د پیرزوئے نے تا د خو بدو، د دې زنجیر مو چر سما سا سلسلہ نکللا، او مسر چے منگا د یو بل نہ جدا نو شکر عمر عمر، منگا د یو بل نہ جدا نو شکر عمر عمر، دیا مهم گرانا د حالات جبد د نکړلا، مونږه د یو بد نه جدا نشو تروم روم، بیا مو هم ګرانا د حالات جبد د نکړلا.
پرلے چراش نو پټو ست دیدن پرمان راز
مخمل تکینو
جام په نننی برخه کې د خوشحال خان خټک د خاله شاعر اشرف خان هجری د ژوند احوال دته بیانو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
اشرف خان هجری. اشرف خان هجری د خوشحال خان تر ټولو مشر او نومیالی زوی دی چې په 1443 هجری کې زیږیدلی دی. هجری په خپلو اشعارو کې خپل تخلص کله خټک کله روحي او زیات وخت هجری راوړی دی. کله چې د اشرف خان د مشرۍ وخت راغی نو هغه هم د مغولو له لاسه په 1092 هجری کال کې د سید امیر خان صوبدار لخوا په پیښور کې په چل سره ونیول شو او بندي هند ته ولېږل شو. نوموړی د ګوالیار او بیجاپور په بندیخانو کې 14 کاله بندي وساتل شو. د بند د سختو کړاوونو وروسته په 1106 هجری کال کې ومړ. هجری د اشعارو یو دیوان لري چې په 1905 عیسوي کال کې ترتیب او چاپ شوی دی. د هجری نور اثر تر اوسه پورې لا نه دي څرګند. د هجری په دیوان کې غزلې، ببوللې، څلوریزه، پاړکي او د شعر نور ډولونه لیدل کېږي چې د اشعارو ټول بیتونه 4500 تر رسیږي. هغه د خپل وخت یو منلی شاعر دی چې د دوه د ژوند حالات او شاعري یو خاص رنگ لري، ځکه هغه د ژوند یوه لویه برخه په قبیلوي جګړو کې تیره کړې ده او د ژوند وروستۍ برخه یې د فیوډالي مغولو په جیلخانو کې تیره شوې ده، چې په دغه وخت کې د خپل زخمي زړه نه ډیر داسې سره وباسي چې هغه د سوز ګداز نه ډک دي او د هجري د ژوندانه دغه باب په پښتو ادب کې یو دردیدلی باب دی. د د پاشارو کې د خوخي وګمې، د خفغان سپې، د جنگ ترخی، د هجر غمونه، د اوګد بند کړهونه، د بیلتون ناتارونه، د خپلوانو ناخوالی، د فیوډالي مغولو ناکردی او نور د شیر په ژبه څرګند شوې دي. د هجری د اشعارو یو لوی صفت دا ده چې هغه د خط او خال په لومه کې نه دی نښته او د مینې هدف د انسان طبیعي محبوبه ده. خو ګوردینکو دا هم د اشرف خان هجری د غزل یو څو بیتونه. څو د یار د مست سترګو نه جدایم، څو د یار د مست سترګو نه جدایم، لا هو کړه د حیریت خونی دریایم، د زیګر ویني می وخړی غمونو، د زیګر ویني می وخړی غمونو، مرګ جګی جګی راشه اوس رضایم، که زما په خون مینه نن دیوار دی، که زما په خون مینه نن دیوار دی، د یار غم می سبا وشنی درته وایم، د کفن حاجت نشته شهیدان دی، د کفن حاجت نشته شهیدان دی، چې په تیغ د هجر مړ دی زه یې گوایم، د هیچا زړه تر وزن لاندې مشه، د هیچا زړه تر وزن لاندې مشه، چې می یار د هجر ولید په دعایم، دم په دم می د جار نوم په ژبه ګرځي، دم په دم می د جار نوم په ژبه ګرځي، زه هجری له بله ذکرا مبرایم، څوک د یار د مستو سترګو نه جدایم، لاهو کړی د حیریت خونی دریایم. د رادیو مجلې د ورخمین خیال په تیره برخه کې مو واوریدل چې د پارتیانو لخر د ساکانو تر لخر رانیږدي شوی، وګزریات هم غشمن غشي وشتلو ته تیار کړی دی. دا چې د نولسم سرود په دویمه برخه کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته غوږیږو.
د پارتیانو لخکر نا په بره تم شو، تر لخکر وړاندې څارګرو خبر ورکړ. مخامخې د ساکانو لخکر ولید، د جګړې کېږدې ولیدل ورایا. ناڅاپی د فراه دښته کې پام شو چې ساکانو ورته لاره ده نیولې. یو منزل دی دوه لخکره سره لري. اشکانی لخکر د تللو خیال بدل کړ، د سپرو یو لوی لخکر یې کړ را وړاندې. ناڅاپی د وړو غرو خوا ته مخ کړ، په دې نیت چې له دې لوړو پرې ورتاو شي. د سپرو لخکر چې راغی د غرو برید ته، ملکې اشاره وکړله اورتون ته. سپاهیانو کاغذي واښه لمبه کړل، سپین دود شو د کېږدۍ له اړخه پورته. د تورم لوړې نارې انګازې وکړې او غشمنو غشي وټومبل لندۍ کې. په یوه شیبه کې پورته شغهار شو، په یوه شیبه کې پورته شغهار شو. د اسمان خواته زرګونه غشي ولاړل، د پارتیانو د سپرو لخکر په ځغاسته، د ساکي لخکر په لوري را روان وو. د سهار لمر راکولې سپینې تورې، چنا تا بالا اسمان باران راغه. د برېښنا په څیر د غشیو توپان راغه، په سلګونو سپاره پرې ایستل اسونو. غشیو وویشتل پارتیان پر ځیګرونه. بل ځل بیا غشمونو غشی په لیندۍ کړې، بیا یې جوړ کړ پر سپرو باران د غشیو. یو څو پاتې ټپي شویو سپرو حی کړل. بیرته شاته د پارتي لښکرو خواته اردوان په ننداره و. د دې ټولو د مرګ کومې ته پراته دي د سپاره و. آفرین یې په تدبیر کړ د ساکانو، په مغرور انداز یې ومسل لښکر ته. د وحشي ساکانو ترپ دی او یا خرپ دی. دوی لا خوند زما د ګزار لیدلی نه دی. دوی خبر لا په دې نه دي چې زه څوک یم. د ارشک د لوی کاله ستر شهنشاه یم. د پارتیا د لوی لښکر تر مخ روان یم. د رومیانو او مصریانو ماتونکی، د بابل او ارمانیانو ایلونکه. اردوان د خپل لخکر سالار قهرجن او په لوړ غږ یې ورته وویل، د غوبو پووندو لخکر څه دی چې زما مخې ته داسې ودرېدلي؟ زما سپاره ګڼ په غشو را گزار کړل. دوی لا خوند زما د جګړې لیدلی نه دی. زما په لاس یې د مرګ درد څکلی نه دی. د پیلانو لوی لخکر راولی مخته، زنځیرونه یې ور پرانیزی پخونه، ترنګړونه ورته واغوندی د زغرو. هر یو پیل داسې په وسپنو کې پوخ کړی چې د غشیو هم د تورو لار ترې نشي. پر پیلانو قهرجنې کریغې وکړی چې له ویرې نه وحشي شي او سر واخلي. مخامخې پر ساکانو کړی ورخوشي، لوی لښکر یې تر پیلانو لاندې دل کړی. د سرتیرو ککرۍ کړی پښو لاندې، اندامونه تر پیل لاندې لاتاړ کړی. نی زوال او پلی بیل شول، لارې ورکړه. د پیلانو لوی لښکر یې کړ را وړاندې، خادمانو لوی زغرې را خورې کړې. د ساکانو څارګر غرنه ورته ګوري. اوګزریاس د نیزوالو ټوله راوست، د لښکر تر مخې ټول پر زنګون کیښ کړل. نیزې مخامخ دښمن ته شولې نیغې. اوګزریاس لا باوري پر خپل تدبیر دی. پټ په زړه کې ویری دلی له پیلانو،
خلا هغه سه چالاک د جنگ پکار دی. د سهار لمر اوس یونه ایزه ختلی د زرینې ناکراره زړه دربیږي. مخامخ هلته پارتیانو ځان چمتو کړ، د پیلانو لښکر جوشو راخوځیږي.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com